د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه میو منې ز بشیر گواهیم او تاسو به خبرونه کې هر کله کوم له دوه څخه تر دریو بجو په دې غړي کې وتاسته موږ د خوص په اړه ډیر څه دروازه ورته کلتوري او فرهنګي کارونو په اړه به خبر شي او خبرونه به هم لرو نو هیله ده چې تاسو په خپلو کورونو کې یاست ډیر نه وځئ ځکه چې حکومت وایي چې تاسو باید ونه وځئ ډیر لاسونه مینځئ او ځان له کرونا ساتئ راځئ چې لومړی خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټیکی په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر لوړ شوی دی امریکا وایي په کراچۍ کې د دوی د وژل شوي یو وګړي په قتل تورونو خلکو په حق کې شوې پریکړه غندي افغان چارواکي وایي په غزنی کې طالبان ته مرګ ژوبله اړولې د خبرونو تفصیل په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته شو کسانو شمیر 2450 ته رسیدلی دی د بیلابیلو سرکاري ادارو لخوا خبر شو معلوماتو تر مخه 15 کسان مړه او 168 رغېدلی دي بلخوا د افغانستان روغتیا وزارت نن رسنیو ته وویل چې د اپریل په 2 په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر 233 ته لوړ شوی دی د کورونا وایرس په اړه شمیري ساتونکي جان هاپکنز پونتون وایي چې په ټوله نړۍ کې تر دې دمه د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 1 میلیونه لوړ شوی دی همداراز نن سهاره دې وایرس له 350,000 څخه زیات کسان وژلي او 2,00,000 کسان ترې جوړ شوي دي د جنوبي ایشیا لپاره د امریکي بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د سند های کورټ هغه پریکړه غندلې چې د امریکایي خبریال ډینل پرل پر وژنه تورن یو کس سزا یې کم کړې او درې نورې خوشې کړې دي الیس ویلز د اپریل په 3 په ټویټر لیکلي چې دا پریکړه د ترهګرۍ قربانیانو بې عزتي ده په تورنو کسانو کې عمر شیخ سزا وکلنو ته راکمه شوې ده پر هغه تور دی چې په 2002 کال کې پرل تښتولی او وژلی و د پاکستان حکومت ویلي چې د دې سزا خلاف به اپیل کوي الیس ویلز د پاکستاني حکومت دا دریځ ستایلی دی افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې په بیګانۍ بمباری کې 14 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ولایت د ویان مرستیال سمیر احمد احمدی د اپریل په 3 ازادي راډیو ته وویل چې د افغان هوایي ځواکونو په دې بمباری کې و طالبان وژل شوي او نه نور ټپیان دي طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي تاسو خبرونه له مشال ریډیو وری د ناتو مشر یینز ستولتنبرګ ویلي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې عملي کېدو پورې تړلې ده نوموړی د اپریل په 2 د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې لاندې ته وویل ناتو دا باور کول غواړي چې طالبان له امریکا سره کړې موافقه عملي کړي امریکا او د طالبانو ترمن د فروری په 9 د سولې تړون وشو چې له مخې به طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته حاضرېږي او امریکایان به له افغانستانه وځي په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستاني پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره په ټلیفون بیګا خبرې کړې دي د ولسمشر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو د سولو په روانو هڅو او کورونا وایرس سره په شریکې مبارزې خبرې وکړې ورلد بانک د نړۍ مخ پر ودې هیوادونو سره د کورونا وایرس ضد مبارزې لپاره د 1.9 ارب ډالرو مرستې اعلان کړې ورلد بانک د اپریل په 2 اعلان وکړ چې 25 ملکونو ته پیسې ورکوي چې په دوی کې پاکستان ته 200 او افغانستان ته 100 میلیونه ډالر ورکوي د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عرب او روس سره یو داسې جوړجاړي ته ورسېد چې له مخې یې دغه دوه هیوادونه د تیلو تولید کمولو ته تیار شول ټرمپ زیاته کړه چې د سعودي او روس ولسمشرانو سره یې د اپریل په 3 په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی دې ته تیار شول چې د تیلو پیداوار د ورځې په حساب له 10 میلیونه بیرلو څخه تر 15 میلیونه بیرلو پورې کم کړي د کورونا وایرس خورېدو له وجې په نړۍ کې تیل ارزانه شوي دي روس او سعودي عرب تیره میاشت د تیلو پیداوار کمولو لپاره سره نه وو سلا شوي دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا شوی جوړجاړی کله عملي کېږي او کله پورې روس او سعودي عرب او له کله څخه سعودي عرب او روس د تیلو پیداوار کموي دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com هم موږ همدا اوس اوریدای شئ اوس هم خوست زو او په خوست کې د فرهنګي او ادبي کلتوري هلو زلو په اړه نجیب الله خیلور
د مشال رادیو ګلون اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مول مانزو. موږ دا خپرونه په خوست کې د ادبي او کلتوري فعالیتونو پر څرنګوالي چمتو کړې ده. خوست د افغانستان په سوال ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو دوه لسیزو کې دلته په علمي او کلتوري برخو کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. په دې ولایت کې لسګونه کلتوري ټولنې، علمي بنسټونه، یو شمیر غږیزي او انځوریزي رسنۍ، همدارنګه اکاډمیک مرکزونه او د لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه فعالیت لري. د دې ولایت له دې لکو ډېر نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي. زرګونه کسان په پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو په مؤسسو کې مسلکي زده کړې کوي او خلک تر بل هر وخت د زده کړو په ارزښت ډېر پوه شوي دي. په وروستیو کلونو کې په خوست کې ګڼې چاپي رسنۍ، کتابونه، شعري ټولګې، مجلې او مهالنۍ خپرې شوي او دا بهیر اوس هم روان دی. په پایل کې مشال رادیو سره د خوست د فرهنګي بهیر په اړه د دې ولایت د رسنیو او د فرهنګ د ډګر د څو فعالانو نظرونه اورو.
نوم یې ایوب یاد دی، د خوست ولایت اوسیدونکی. تقریبا نویش کلان یم او په دغه موده کې بیلابیلو فرهنګي غونډو کې، بیلابیلو فرهنګي ناستو کې او د فرهنګي شخصیتونو سره م ډېر وخت تیریږي. ډېر څه یې رازده کړي او په دې برخه کې دومره څه م ترلاسه کړي چې نن سبا په یو سټیج باندې د وینا کولو هنر م زده کړی دی. یو چاته د څو خبرو هغه کولو انداز م ترلاسه کړی دی.
نوم یې بختجان بختیار دی، خوست کې یو تن خبریال یم. خوست کې که تیر ته وګورو ډېر تغییرات دلته راغلي دي. په ځانګړي ډول که موږ د فرهنګي، ادبي او کلتوري برخې ووینو ډېر تغییرات راغلي دي. مثلا زه به یو څو مثالونه درته وښایم. یو وخت دغسې مو چې خوست کې موږ موزیم نه درلوده، یا مثلا موږ مشاعرې نه درلودې، اما اوس موږ موزیم لرو، موږ نګارستان لرو. په خوست کې د چینار مشاعره ډېره غټه مشاعره کېږي، فرهنګي مشاعره ده چې هغه له مختلفو سیمو نه خطه دغسې هم شوي دي چې کوزې پښتونخوا هم شاعران راځي دغې مشاعرې ته. زه ډېر دغسې ملګري لرم زما په ګډون کې له دغې نه متاثره شوي دي، د دغې فرهنګي او ادبي ناستو نه چې هغه لیکوالۍ ته هڅېدلي دي، هغه هم شاعرۍ ته هڅېدلي دي.
نوم مې انور صادق دی، خوست ولایت یو تن مدني فعال یم. دا چې فرهنګي ټولنې هغې تر څنګ مشاعرې، ادبي بنډارونه په خوست کې بیخي زیات دي. په دې وروستیو کې بیخي زیات کتابونه هم چپ شوې دي چې ډېر مینوال لري، مینوالې په ښه مینه لولي.
سیف الرحمن سراج هم په خوست کې یو تن فرهنګي او مدني فعال. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې فرهنګ د پام وړ ښه شوی دی. زه په همدغو دوو لسیزو کې رالول شوی یم. په دغو لسیزو کې فرهنګي فعالیتونو د انټرنیټ په برکت او د نورو رسنیو له لارې د پام وړ خوالی موندلی دی.
خوست له پخوانه کلتوري سیمه وه. دلته له مخکې هنري میلې موجودې وې او په دې ځای کې ولسي ادب هم له وړاندې ډېر پیاوړی و. دا چې په دې ولایت کې د کلتوري فعالیتونو منظمه بڼه له کله راپیل شوه، د دې بهیر د یو مخکښ همدارنګه لیکوال او شاعر زاهد شاهنګار نظر اورو.
خوست کې اصلا د پخوا راهیسی، د دې سره سره چې خوست ډېر ښه ادبي شخصیتونه لرل، ادبي فرهنګي سټې یې لرلې، خو د دوی فعالیتونه تر ډېره بریده په مرکز کابل کې پښتو ټولنه کې، د علومو په اکاډمۍ کې، همداشان په ځینو پوهنتونونو کې د دوی هلته بوختیاوې وې. متاسفانه دوی په هماغه وخت کې په خوست کې د داسې یوې ادبي فرهنګي ټولنې د زنځیر کړی ونه شرنګوله چې دلته یو اساس پاتې شوی وای، لکه په ننګرهار کې یا په قندار کې یا ځینې نورو ولایتونو کې یا په هرات کې. دلته په منظم ډول ادبي فعالیتونه، فرهنګي فعالیتونه د 1386 کال د جوزا له 22 نیټې نه راپیل شول. هغه مهال د طالبانو واکمني وه. دلته موږ د خوست یو شمېر ځوانانو سره په یو ځای دلته د استقلال ادبي ټولنې په نوم باندې و ادبي ټولنه رامنځته کړه. دغه استقلال ادبي ټولنه چې کله رامنځته شوه، دې هفتوارې یا اونیزې غونډې لرلې، ادبي غونډې لرلې، کره کتنې غونډې لرلې، مشاعرې غونډې لرلې. د دې نه وروسته دغې ادبي ټولنې دوه د دغې ټولنې د غړو شاعرانو چې وه، یو د سندرو اربکي، بل د خوستیو ژڼو ناري دي، دا دوه کتابونه یې چاپ کړه چې دا د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته، حتی په بهر کې چې څوک د پښتو ژبې مینوالو، د ادبیاتو مینوالو دې ته ورسېدل. وروسته چې کله پخوانی ولسمشر حمید کرزی په مشرۍ باندې نوی نظام رامنځته شو. دلته نه یوازې دا چې د بیان ازادي د رسنیو ازادي رامنځته شول، بلکې د ټولنو جوړولو د شوراګانو جوړولو همداشان د مستقلو فعالیتونو اجازه او په قوانینو کې رامنځته شوه. نو دلته بیا د دې نه وروسته په خوست کې د محمد صدیق پسرلی ادبي ټولنه جوړه شوه په لکڼو کې. د دې تر څنګ د عبدالباري جهاني په نوم باندې یوه ټولنه جوړه شوه. ستور امیل ادبي ټولنه جوړه شوه. په صبر یعقوبیو کې د آزاد ادبي کاروان په نوم باندې همداشان څړبن ادبي ټولنه جوړه شوه. ایدرخیل ادبي ټولنه جوړه شوه. ترغر ادبي ټولنه په ګربزو کې جوړه شوه. یادې داسې ورو ورو بالاخره ډېرې ټولنې رامنځته شوې چې دا بالاخره په یو عمومي فرهنګ باندې بدله شوه. د دې تر څنګ د رسنیو په ډګر کې هم چاپي رسنیو هم ډېر زیات پرمختګ وکړ. مونږ سل کاله مخکې د غازی په نوم دلته یوه جریده چې په موزیم کې یوه نمونه شته دی یوه ګڼه راپیدا شوې ده چې سل کاله مخکې چاپ شوې وه. بیا هغې نه وروسته څه نه وو. او بالاخره دغه استقلال ادبي ټولنې په هڅو باندې طالبانو واکمنۍ په وخت کې د خوست مجله چاپ شوه. د خوست په نوم باندې مجله را وروسته وخت کې چې ما مخکې یادونه وکړه چې نوی نظام رامنځته شو، ژمنه مجله رامنځته شوه، سمون مجله رامنځته شوه. د هغې نه وروسته د جریدو په کچه باندې مزل جریده لومړنۍ جریده وه چې رامنځته شوه، ورځپاڼې رامنځته شوې. همداشان بېلابېلو سیمو کې ولسوالیو کې ځینې چاپي رسنۍ رامنځته شوې. پرورپسې آزاد راډیوګانې رامنځته شوې چې هغې جملې نه سولې پیغام راډیو لومړنۍ راډیو وه چې رامنځته شوه. بالاخره د دې تر څنګ په بېلابېلو برخو کې د بېلګې په توګه د سولې پیغام راډیو د ځوانو شاعرانو یوه اونیزه مشاعره رامنځته کړه چې دا به هره اونۍ به یې مشاعرې کولې. تقریبا شاوخوا اووه سوه پرله پسې غونډې دې جوړې کړې. د دې تر څنګ خوست ادبي بهیر رامنځته شو په دې وختونو کې چې دوی به هم دا ډول غونډې کولې. اوس وخت کې په ټوله کې په خوست کې ادبي فرهنګي فعالیتونه چې دي اوس تقریبا د دې سره سره چې د ټولنو فعالیتونه هغه ډول نه دي لکه پخوا چې وو ټکنی شوي دي، خو اشخاص افراد په خپله لیکولان شاعران په خپله خپل شعرونه لیکي، لنډې کیسې لیکي، ادبي ټوټې لیکي، ډېر زیات کتابونه چاپ شوي دي دلته په خوست کې. د بله پلوه دلته د دې سره چې کله په خوست کې د ادبي فرهنګي ټولنې رامنځته شوې لیکوالانو شاعرانو کتابونه چاپ کړل، غونډو کې ګډون وکړ، دلته د مطالعې په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغېز پرېوتو، مثبت اغېز چې هغې جملې نه اوس په خوست ښار کې په لسګونو کتابتونونه دي یا کتاب پلورنځي دي. هم کتابتونونه چې په عما کتابتون دی، په ښوونځیو کې ځینې کتابتونونه دي، ټولنې ځینې کتابتونونه لري. د دې تر څنګ کتاب پلورنځي خوست ښار کې ډېر زیات دي او هر څوک ورځي کتابونه اخلي، بېلابېل کتابونه اخلي. زه کله کله چې راګرځم ځینې ځوانان ګورم داسې کتابونه دوی لټوي چې کله پښتانه ځینې وکړي دا نور وایي دا مونږ مطالعه کړي دي. یعنې دلته د دې سره د مطالعې دود هم ډېر زیات شو، پر مخ لاړو. یعنې اوس مونږ ویلی شو چې خوست په جنوب ختیځ زون کې یوه مهمه ادبي فرهنګي حوزه ده چې په دې باندې ډېر بېلابېلې لیکنې هم شوي دي. نو اوس وخت کې زه دا په خوست کې ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته په مثبت نظر ګورم او په نیک فعالی نیسم او ډېر ښه لور ته روان دي. ځکه دې تر څنګ ځکه مونږ فرهنګ ګورو دلته پوهنتونونه شته، د غیر لیدرج دولتي پوهنتون د شزید پوهنتون خصوصي پوهنتونونه دي، خصوصي لیسې دي، دلته کورسونه دي چې په زرونو نجونې او هلکان کورسونو ته ځي، ښوونځیو ته ځي. دلته انسټیټیوټونه دي، تقریبا څلور پنځه شپږ انسټیټیوټونه دي دلته. یعنې په ټوله کې هغه برخه چې فرهنګ پورې تړلې ده د پخوا په پرتله ډېر زیات انکشاف کړی دی، ډېره ښه غوړېدلې ده.
اوس هم یوه سندره اورو او بیا خپرونې ته دوام ورکوو.
برباد برباد وطن د تباہی خبری دخبل برباد برباد وطن د تباہی خبری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری
درنو اوریدونکو د خوست مرکز په ګډون له ډیر وخت راهیسې په ولسوالۍ او اطرافو کې هم کلتوري او هنري فعالیتونه، مشاعرې، بندارونه او نورې برنامه جوړیږي او د اطرافي سیمو ځوانان او اوسیدونکي هم پکې په خورا لیوالتیا برخه اخلي. بیا هم په دې اړه د خوست د څو تنو فرهنګیانو نظرونه اورو.
نوم مې ادم ابرار دی، د اسمرخل او منځوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ دا چې په دې برخه کې خپل یو ادبي بهیر لرو، د یاران ادبي بهیر. موږ په میاشت کې یو دوه درې مشاعرې نیسو د کلي په سطحه ولسوالۍ په سطحه، چې زیاتره شاعران نور د ادب مینوال له موږ سره ګډون کوي او په ډېر ښکلي انداز سره موږ دا مشاعرې هر وخت مخکې وړو. کله کله موږ داسې موضوعات راخلو چې هغه مهم موضوعات وي، لکه څه ډول چې اوس دغه د کرونا وایروس دی، په دې اړوند موږ ډېر ما پوهوي په برخه کې زیات کار کړی دی. مشاعرې ته مو ورشا کړی ده په دې چې موږ په دې برخه کې باید ما پوهوي وکړو په کلیو کې، په بنډو کې. دا چې مخکې موږ مشاعرې کولې، باید اوس دې برخه کې هم خپل کار وبست.
نوم مې کریم الله نظري دی، د خوست ولایت وطن اوسیدونکی. څرنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو کې په خوست کې د فرهنګ په برخه کې بېساره پرمختګ شوی دی، چې ښه مثال یې د ادبي ټولنو جوړېدل، ورسره په خوا کې د ورځپاڼو، مجلو او همدارنګه د محلنیو چاپي خپرونو پیل او د یو نورو اخوا ته په خوست کې په بېساره ډول د رادیوګانو جوړېدل او ورسره د تلویزیونونو. نو دا هغه څه دي چې موږ ته ډاډ راکوي چې په دې وروستیو کې د فرهنګ په برخه کې زیات پرمختګ کړی دی، ځکه دغه خپرونې چې دي، که رادیوي دي، تلویزیوني دي، چاپي دي او ادبي ناستې دي، په ټولو کې زموږ د فرهنګ د غوړېدا، زموږ د فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره کار شوی دی. ولا هم هڅه کېږي چې زموږ فرهنګ غښتلی شي او موږ هغه فرهنګي میراثونه چې لرو یې وی پالو. ځینې هغه ناوړه دودونه چې په خوا وختونو کې وو هغه له منځه تللی دي. چې یو ښه مثال یې مثلا په خوا به په خوست کې په بدو کې نجونې ورکول کېدی، اما کله چې فرهنګي فعالیتونه وشول، هڅې وشوې، اوس دغه دود له منځه تللی دی. نو دا او دې ته ورته نور تاثیرات لري.
نوم مې شریف سمون دی، د خوست د فرهنګي یو مدني فعال یم. لکه څه ډول چې تاسو پوهیږئ په خوست ولایت کې رښتیا هم فرهنګي شیان چې دي هغه ډېر احساسیږي. مثلا مشاعری جوړیږي د مدني ټولنې له لورینا، ځینې فرهنګي نندرتونونه جوړیږي، تر څنګ یې د وینا په برخه کې ځینې غونډې دایریږي. نو فرهنګي برخه اوس فعاله ده او غني ده.
نوم یې محمد انشاء خیالي دی. د فرهنګ په برخه کې زیات پرمختګونه شوي دي، خو نور هم ورته اړتیا ده چې دغه برخه کې ډېر کارونه وشي. په دغه برخه کې پوره پوره کارونه شوي دي، خو ځینې ستونزې وي چې هغه هغې شاته بیا سپورټ نه وي. هغې ته باید دولت هم باید سپورټ وکړي، ډونران باید سپورټ وکړي. نو دغه برخه کې که سپورټ نه وي، نو بیا هم هغه کارونه چې څومره په لاره چول شوي وي هغه بیا نتیجه نه ورکوي.
اوس هم د شاعر او لیکوال نوراجان بهیر خبرې اورو چې هغه په خوست کې د کلتوري فعالیتونو په دې برخه کې د پرمختګونو فرصتونو او ننګونو په اړه څرګندونی لري.
که څه هم خوست په وروستیو څو لسیزو کې د ولایت کچه تلوار شوی دی، خو دلته فرهنګي هڅې د ګاونډیو ولایتونو ګاونډیو سیمو پرتله باندې ډېرې ښې دي. دلته له زده کړو سره د ځوانانو مینه زیاته ده، ځکه چې د دې سیمې زیاتره والدین چې دي پلرونه هغه په مزدورۍ پسې عربي هیوادونو ته تللي دي. هلته یې د زده کړو ارزښت پېژندلی دی. کله چې دوی راغلي که دوی خپله بېسواده هم و، خپلو اولادونو ته یې د زده کړو زمینې برابرې کړي دي. د دې تر څنګ ځوانانو چې نورو ولایتونو ته نورو سیمو ته سفرونه کړي دي، هلته یې فرهنګي فعالیتونه کتلي دي، هغه یې رانقل کړي دي. دلته بېلابېلې فرهنګي ټولنې موجودې دي. په تېرو دوو لسیزو کې لسګونه فرهنګي ټولنو، لسګونو خپرونو، راډیوګانو، ټلویزیونونو، پانتونونو دی په فعالیت پیل کړی دی، تر اوسه هم روانې دي. دغه فرهنګي هڅې نه یوازې د خوست د مرکز په کچه باندې دي، بلکې په ولسوالیو کې هم دي، په لرو پرتو کلو کې هم دي. همدا اوس چې خوست نسبي امن دی، په دې کې زما فکر د فرهنګي او سپورتي هڅو ښکاره رول دی، ځکه موږ د خوست یوه راټوله جغرافیه لرو، د دې تر څنګ ښه آب و هوا لرو، تر څنګ د خوست ځوانانو ترمنځ فرهنګي سپورتي تبادلې کېږي. یعنی کار ورځ تاسو وینئ د خوست له یوې سیمې نه بلې سیمې ته د غونډو لپاره، د مشاعرو لپاره، همداشان د سپورت د بېلابېلو لوبو لپاره ځوانان تګ راتګ کوي. دوی په یو ځای سره راټولېږي، فرهنګي میلې کوي، فرهنګي ناستې کوي، کتابونه چاپېږي، مجلې چاپېږي، د دې تر څنګ د مخکتنو د کرکتنو غونډې کېږي، ادبي بهیرونه دي. تر څنګ سپورت هم په همدومره اندازه فعال دی چې د ځوانانو ترمنځ یې راشه درشه توده ساتلې ده. د دغې راشه درشه برکت دی چې خوست په نسبي ډول امن هم دی. په پیل کې چې خوست کې فرهنګي هڅې پیل شوې، پرمختګونه پیل شول، په هغې کې د چاپي رسنیو رول ډېر ښکاره و. دلته لسګونه چاپي خپرونې کېدې چې له بده بخته هغه د وخت په تېرېدو ځینې بیخي ودرېدې، په ټپه ودرېدې، ځینې بیا په محلنیو باندې واوختې. کومه صدمه چې چاپي رسنیو ولید هغه بېرته تر اوسه له بده بخته چې بیا جبران نه شوه، خو د غږیزو رسنیو په برخه کې بیا خوست فوق العاده دی، ځکه په دې وروستیو کلونو کې موږ وینو چې د افغانستان په ځینو برخو کې غږیزې رسنۍ هغه له سکوت سره مخامخ شو یا له کمزورتیا سره. خو موږ په خوست کې همدا تیر کال موږ د درو څلورو نوو راډیوګانو د جوړېدو شاهد یو. دلته تلویزیونونو هم ښه وده کړې ده، ادبي بهیرونه هم وخت په وخت کله ډېر برسېره شوي دي، کله بیا د هغوی مزلونه ټکنی شوي دي. خو په لویه کې عموم کې د هیواد حالات ممکن داسې وي چې په رسنیو باندې بد اغېزه کړې وي، یا په دې وروستیو کې ټولنیزه میډیا چې دا خاصتا فیسبوک او ځینې نورې رسنۍ دا هم کله کله چاپي رسنیو ته یو ډول خنډ جوړ شوی دی، یا په اصطلاح د هغوی بازار سوړ کړی دی.
په خوست کې یو شمېر فرهنګي او مدني بنسټونه د نجونو او هلکانو د علمي کچې د لوړولو لپاره په بېلابېلو برخو کې ځینې فعالیتونه لري چې دا ډول فعالیتونه په ټولنه کې ګټور تمام شوي دي. له دې بنسټونو یو هم لینکن ښوونیز مرکز دی چې د نورو برخو سربیره د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړو په شپږ میاشتنیو ښوونیزو برنامو کې لسګونو نجونو او ځوانانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. د یاد مرکز مشر جاوید خان سره مو خبرې کړي او د لینکن ښوونیز مرکز د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه مو پوښتنه کړې ده. دی وایي
لینکن ښوونیز مرکز چې په خوست کې د 2009 کال راهیسې فعالیت ترسره کوي، چې تقریبا د یوې لسیزې نه زیات وخت شو چې دلته مختلف تعلیمي، فرهنګي او اجتماعي فعالیتونه ترسره کوي. د لینکن مرکز د فعالیتونو څخه مهم فعالیتونه دغه دي چې دلته د هر کشر ځوانان راځي، د مختلفو خدماتو څخه استفاده کوي، لکه دلته موږ یو کتابخانه لرو، د انټرنیټ وړیا خدمات لرو، د دې سره په څنګ کې انګلیسي او د کمپیوټر وړیا صنفونه دلته موجود دي. یوه مهمه برخه چې زمونږ د فعالیتونو څخه د هغه په فرهنګي او اجتماعي بخش کې دي چې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه د بشر د حقوقو د ماشومانو د حقوقو د ښځو د حقوقو په بخش کې مختلف پروګرامونه او ورکشاپونه او سیمینارونه ترسره کوو. د دې سره په څنګ کې زموږ د ښوونیز بهیر کې موږ لکه دولتي مامورین او کارمندان راځي دلته د هغې پر هم وړیا ټرینینګونه د انګلیسي او د کمپیوټر په بخش کې لرو. ډېر وخت راپور لیکنه او داسې نور مربوطه موضوعات کې هم موږ د دوی لپاره ځینې روزنیز ورکشاپونه او پروګرامونه لرو. په ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم لینکن مرکز د هیل د لکه دیوانو اشرونه د خار د صفای اشرونه د عامه پوهاوی پروګرامونه د ټول هغه څه دي چې لینکن مرکز په دې کې خپل ونډه لري. د دې سره په څنګ کې یو بل مهمه برخه زموږ د پروګرامونو دغه ده چې موږ د خارجي بورسونو د لپاره دلته ځوانان روزو او هغوی ته لارښوونه کوو چې څنګه دوی کولی شي چې خارجي بورسونه ترلاسه کړي یا څنګه کولی شي چې ته د خارج ته د تحصیل دپاره په شخصي مصارفو باندې لاړ شي.
ښاغلی جاوید خان، اصلا د ټولنه کې لکه څومره چې نارینه او هلکان او ځوانان مهم دي همدومره د هغې په تناسب باندې نجونې هم ډېرې باارزښته دي. تاسو نجونو ته هم د زده کړو او داسې پروګرامونو تابعه کړې ده؟
کاملا. چې موږ د لینکن مرکز کوم کاري ساعتونه چې دي هغه مو په دوو برخو ویشلې دي، یعنی نیمه ورځ تر 12 بجو پورې دلته نارینه راځي او د دې سهولتونو یا خدماتو څخه استفاده کوي، او د 12 بجو څخه وروسته د کاري ورځې تر پایه پورې موږ دا وخت د نجونو دپاره او د ښځینه لپاره ځانګړی کړی دی. مو خویندې راځي دلته عین هغه سهولتونه او خدمات چې د نارینه وو دپاره موجود دي چې ما ذکر کړل، عین سهولتونه او خدمات او هغه پروګرامونه د ښځینه لپاره دلته موجود دي. او نیمه تقریبا نیمه ورځ د یتونو یا دغې خدماتو نجونو ته یا خزینه او ته ناستو ته ځانګړې شوې ده.
دا کسان چې ټولنې ته وړاندې شوي دي هغوی تاثیرات محسوس دي، دوی ته زمینه مساعده شوې ده چې په حکومتي ادارو کې دندې واخلي یا نور کارونه ځان ته پیدا کړي؟
دو اړخونه دي چې دلته موثریت زموږ د فعالیتونو څرګندوي. یو کس چې راځي دلته زموږ سره په یو مهاله پروګرام کې ګډون کوي، واقعا موږ په پای کې وینو چې د ده په شخصیت کې یو مثبت تغییر رامنځته کیږي. متمدن کېدل او روزنه ترلاسه کول د ده په اخلاقو کې او په هر څه کې یو ډېر ژور تغییر موږ وینو. دې سره په څنګ کې دی د ټیکنالوژۍ سره بلدېږي دلته، او وروسته د هغې نه چې دی فارغېږي ډېر زیات ډېری مثالونه موجود دي چې ډېر هغه کسان چې دلته زموږ سره زموږ په اوږدمهاله پروګرامونو کې ګډون کړی دی په مختلفو خارجي موسساتو کې په دولتي ادارو کې دندې او وظیفې لري، او د هغه روزنیز پروګرامونو څخه یې کاملا یو استفاده کړې ده دلته.
اوس بیا هم ستاسو د دمې لپاره یوه سندره اورو او خپلې خبرونې ته بیا دوام ورکوو.
سرکشو پشتنو وطن سونا یاغی ساد کدی سما دنا فرمانو جنگیالو وطن دنا فرمانو جنگیالو
درنو اوریدونکو په خوست کې د فرهنګي بهیر او رسنیو د فعالیتونو د اغیزمنتو پاړه مو لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی سره هم خبري کړې دي چې تاسو اوریدو ته رابولو.
څنګه چې د افغانستان او په ځنګړي توګه د خوست د جغرافیې نوم اخلو نو د هغې سره تړلې د خوست د ولسونو فرهنګ نه خپلې زموږ سترګو ته درېږي. منګه کډیر مخکې پسلاړ نه شو د غازی اخبار د چاپ کولو نه زمونږه د خوست کلتوري هڅې پیل کیږي. تقریبا بدبختانه وایو چې د وادي سره سم په هغه وختونو کې هم زمونږه د غازی مجله هغه د اخبار ونه توانېد چې نورې ګڼې چاپ کړي. دویمه ګڼه یې مونږ ونه لیده ولې مونږ یې هغه ښه پیل بولو ښه پیلامه یې وه. راځو د هغې نه وروسته په وختونو کې چې دلته مختلف بدلونونه راغلل په کلتوري برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي وو ولې بدبختانه چې مونږ په کلتور کې هم مغایرت کوو مونږ په کلتور کې هم تضاد راولو مونږ هغه کلتور چې په عقیدوي او سیاسي لحاظ د نظامونو لخوا په خلکو کې رایج وي او موجود وي که چیرې مونږ بل نظام منځته راځي رژیمونه تغییر خوري د هغې سره مونږ بدبختانه ووایو چې فرهنګونو هم تغییر خوړلی دی. نږدې لنډ دغه شل پنځه ویشت دېرش کلونو وختونه را یادوو هغه وخت کې چې په افغانستان کې منظم حکومتونه ړنګ شول او دلته د طالبانو حکومت جوړ شو. مونږ په خوست کې خپلې کلتوري فرهنګي هڅې جاري وساتلې. مونږ د استقلال ادبي ټولنې چې بنسټ یې تقریبا هماغه وخت ایښودل شوی و دلته به مشاعرې ادبي ناستې ولاړې د دوستانو او ملګرو په منځ کې د نظریاتو د تبادلې لپاره ډېر مؤثر کارونه ترسره شول. له هغې هماغه و چې هماغه د خوست ادبي استقلال ادبي ټولنه وه چې خلکو ته یې یوه روحیه ورکړه ترڅو دوی څنګه وکولی شي خپل عنعنات خپل رواجونه خپل کلتور او خپل هغه ارزښتونه چې له پخوا نه راته پاتې دي او مثبت اړخونه یې راواخلو په خلکو کې رایج کړو. د دې لپاره ښه زمینه مسایده شوه او ډېر ستر کار وشو. فعلا چې دی له نیکه مرغه ووایو چې د طالبانو د سقوط نه وروسته چې افغانستان ته د ټولنیز ژوند د ټول اړخونو لپاره مرستې او د تغییراتو لړۍ را پیل شوه. په افغانستان کې د راډیوګانو او تلویزیونونو او د چاپي رسنیو ښه میدان ګرم وساته. خلکو ته یې دومره عامه پوهاوی او معلومات ورکړل چې دا د تقریبا د یوې پیړۍ واټن تایک. نن ورځ موږ خوشبختانه په خوست کې پلسګونو محلي او نړیوالې راډیوګانې لرو. مجلې چاپ کیږي دلته محلنۍ چاپ کیږي. دغه د خلکو هغه فکر چې له کتاب لوستنې سره مخکې هغه مینه او علاقه نه وه هغه ډېره پراخه شوې ده. خلک کوشش کوي کتاب پلورنځیو ته او عامه پوهنتونونو ته لاړ شي د مورد ضرورت وړ کتابونه او هغه مسایل چې د دوی خبرې او مشکلات پسې تړلي وي هغه را اخلي. ترې دغه فرهنګ نن ورځ انشاءالله ښه روان دی او موږ هیله مند یو چې بالخصوص د کتاب لوستنې لړۍ له لارې وکولی شو ډېر څه خلکو ته ورکړو.
جناب مهدي صاحب د فرهنګي فعالیتونو هغه محسوس پرمختګ چې تاسو د کتابونو د چاپ ارتباط باندې مجلو د فرهنګي بندرونو او نورو د فرهنګي بنسټونو د ایجاد په ارتباط باندې لري دې په ارتباط باندې معلومات راکړه.
د طالبانو د سقوط نه وروسته دلته په یوازې دغه خوست ولایت کې په لسګونو فرهنګي او ادبي ټولنې جوړې شوې. د هرې ټولنې به تقریبا تر سلو تر دو سو نفرو پورې اعضا لرل لري. اوس خو دغه شمېر لا پسې ډېر شوی دی. په هره ولسوالۍ کې تقریبا موږ فرهنګي ټولنې لرو ناستې لرو. د هغې تاثیرات البته دا اغیزمنی دی و دی او فعالیتونو څخه چې مخکې یو مشرانو کړی وي. نن ورځ ټولې ادبی ټولنې ټولې فرهنګي ټولنې چې په هر ځای کې وي دوی کا ادبی بنډارونه کوي، دوی کا د کتاب لوستنې لپاره خلکو تشویق خلک تشویقوي، دوی کا د کتاب چاپونې لپاره خلک تشویقوي او ضمناً دوی هم مټې ورکوي، کوشش کوي چې مرسته وکړي. دغه د پخوا په نسبت ډېر غوړېدلی دی او نن ورځ هغه خوست نه دی، د خوست فرهنګیان د خوست منورین په مجموع کې د دې مفکورې خواندان دي چې هغه څه چې دوی زده دي له پخوانی میراث اخیستي دي راتلونکو نسلونو ته یې هم په میراث پرېږدي.
جناب مهدي صاحب، که تاسو سره زه موافقت وکړم ستاسو په څرګندونو کې، ولې داسې فرهنګي بنسټونه هم وو چې سره له دې چې فعالیتونه یې ښه وو ګټور وو په ټولنه کې، ولې پایښت یې ونه کړ او حتی ورو ورو هغه بنسټونه او هغه حرکتونه له منځه ولاړل؟ د دې لامل څه و؟
دا بالکل دقیق خبره ده. منګه ما همیشه دغه څوک کالونو کې چې خلکو په دې اعتبار ادبانه او ملګرو دوستانو فرهنګیانو ادیبانو منورینو پوښتنې کړي دي، دا مې ورته ویلي دي چې دوی هغه بنسټ چې جوړیږي د هغې مبدا د هغې منشا دې وګوري چې دا په څه خاطر جوړه شوې ده او د چا لخوا تمویلیږي. اصلا په اوایلو کې چې افغانستان ته د پیسو ناوې راخوشې شوې او دلته پیسې ښې پریمانه وې، نو ټولو نړیوالو ټولنو او هغه څوک افغانان چې د نړیوالو فرهنګي ټولنو او د دغو خیریه مؤسساتو سره او یا په فرهنګي او کلتوري او رسنیز ډګر کې دوی د نړیوالو ټولنو کومکونه جلب کړل، دغه ډیری پاتې نه شوې. بدبختانه پروژوي بڼه یې درلوده، د یوه هغه شاخصونه چې ټولنو په نظر کې درلودل هغه عملي نه شول. د دې علت دا و چې دلته پیسې ختم شوې او دغه تاسو پوهیږئ چې دغه ټول اکثره فعالیتونه په پیسو پسې تړلي دي، ولې هغه چا چې پیسو ته ډېر اهمیت ورنه کړ او نن ورځ هم ښه فعال دي هغه خپل فعالیتونه جاري ساتي. نو هغه ټولنې چې پروژوي شکل لري او د پروژو په بڼه د یو چا لخوا دیکتي شوي او جوړې شوي دي، معلومه خبره ده چې هغه پایښت هم نه لري.
ښاغلی محمد غفور مهدي، تاسو په وروستیو دوو لسیزو کې د یو شمېر رسنیو مسؤول وی، اوس هم د چنار په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مؤسسې بنسټګر یې، د فرهنګ په غوړېدا کې د رسنیو اغېز څه وینئ؟
بے حد نهایت زیات. تاسو پوهیږئ چې ما مخکې دغه ته ملګرو سره ناست وم، دغه خبره مې یادوله چې همدغه رسنۍ دي چې خلکو ته یې مفکوره ورکړې ده، خلک یې له خوبه راپاڅول. مخکې په فیسبوک خبره روانه وه، مال فیسبوک هم زیګنده د هغو رسنیو ده، د هغو فعالینو ده چې په دغه رسنیو کې تربیه شوي دي او یو څه زده کړي دي. نو زه اوس هم وایم چې زمونږ رسنۍ تاسو د سیمه ییزې رسنۍ نو ورته ورکړه خوشبختانه زمونږ راډیو چینل راډیو نن ورځ د افغانستان یولس ولایتونه تر خپل کوریج لاندې لري. مونږ د محلي د یو ولایت له سطحې وتلي یو، ولې مونږ خپل فعالیتونه اوس هم جاري ساتو. د فرهنګي غوړېدا په برخه کې د رسنیو رول د بل هر څه په نسبت نهایت لوړ.
جناب مهدي صاحب، مننه له معلوماتونو. ډېری رسنۍ چې دي د فرهنګ په ارتباط باندې دا یک نواخته فرهنګي برنامه لري، فقط شاید د محتوا له لحاظ توپیر ونه لري، د نوم له لحاظ توپیر پکې موجود دی. دې لپاره چې د دوی ترمنځ د خپرونو کې یو څه تنوع پیدا شي او دا د فرهنګ د پرمختیا سره کومک وکړي، څه باید وشي؟
صف خبره بالکل دقیقه ده. من صرف نوم ورته بدلوو، ولی محتوا د امغه برنامه او خبرونه وی چې په نور زینو کې اوریدلی وی یا عملی کړی وی. زمونږ دغه نو وخت اختیار هم ضعیف دی، کمزور دی. حتی دی وشي د اصل نه رسنیو د مسؤلین وظیفه ده چې کله چې دوی وی خبرونه ته نوم ورکوي، باغه برخه کې کچیر مخ کې رسنیو فعالیت کړی وی، کاری کړی وی، د هغه له خو تجربه نه دي استفاده وکي، او هغه منفی نقاط چې دوی نه پاتې دي او یې منفی اغیز نه لري هغه دی په مثبت واړوي، تر څو په دغه لار کې هم د خدمت مسره.
خو له مې دی فکر نکوي چې موږ د خپل فرهنګي خبرونې مشخصې کو د فرهنګ او د ادبیاتو وی برخه ته د بخښي
د ډېر خوشي او زه خوشبختن وایم لنیکه مرغه وایم لنیکه شمته وایم چې منګ خپل رادیو کې خپل فعالیتونو کې ادبی فرهنګي فعالیتونو کې خبرونو کې نو وخت راغلی دی تنور راغلی دی منګ په ځړ سټایل نه روان او په نور رسنیو می هم همدا غږ دی نه یوازې د خوش رسنیو بلکې د سیمه ایز رسنیو او نړیوال رسنیو خو هغه څه چې د دوی پالیسی جوړوي هغه پالیسی جوړونکو پسې روانې دي ولې زمونږ پالیسی جوړونکو دې هم کوشش وکړي چې نوښتونه راولي تر څو په دغه فرهنګي برخه کې منفي نقاط لیست کړو او موږ کوشش وکړو هغه مثبت او مؤثر برخی چې زمونږ د ټولنې لپاره په درس کې اغان
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وسندره اورو او د خبرونې په پای کې مو د فرهنګي بهیر په باب د مسؤلینو نظرونه هم راخستی دي لموږ سره پات شي
زلندا سراغا دنیا ټکالا غبار بیلتا بپاتې بپی چمو يم پبارا سبدیم سایم تو هرا سارا نارا مالا دعا پری ندچی ورخ بشم افلارا مالا دعا پری ندچی ورخ بشم افلارا دژوندان د سپارو توري راو خوتل ساخستش کو تا درنا لوري راو خوتل تا پشمار د کوتو د اسمان ستوري راو خوتل تا پشمار د کوتو د اسمان ستوري راو خوتل مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا تنیم شپو پوی خطوا پایم ما دخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شیز بچی غیکڑم چی دایم یز ما دمین دستم درو یک زارا یز ما دمین دستندرو یکن سارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا زمارن زورا لزگیر و یود قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان شم یا چه رات تروخشی زبا بیا لسر زوان شم یا چه رات تروخشی زبا بیا لسر زوان شم پریمشی زمادا زڑد سویر و بابدارا پریمشی زمادا زڑد سویر و بابدارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا مال دوا
په خوست کې د علمي او فرهنګي فعالیتونو په باب د روان خبرونې درنو اوریدونکو په خوست کې سراسر ډاډمن امن همدارنګه له پخوا له زده کړو او علم سره د خلکو پوره مینه او لیوالتیا د دې لامل شوي چې په دې ولایت کې ښوونیز بهیر هم په ښه ډول پرمخ ولاړ شي او د دې ولایت زرګونه نجونې هلکان او ځوانان په ښوونځیو کې زده کړې وکړي. اوس هم د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان خبرې اورو چې په دې ولایت کې د ښوونیز بهیر په باب معلومات راکوي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ښوونې او روزنې په برخه کې د پام وړ تغیرات راغلي په مختلفو برخو کې. دلته د خوست په ولایت کې د نن شل کاله وړاندې دیارلس لیسې وې، خو دغه لیسې اوس یو سلو لسو ته رسېدلې دي. دلته په هغه وخت کې د ټولو مکاتبو شمیر پنځوسو ته رسېده. نن ورځ په 2000 کال کې په خوست ولایت کې 315 دولتي مکاتب دي. شل کال وړاندې په خوست ولایت کې هیڅ خصوصي ښوونځي حضور نه درلود، ولې نن ورځ 125 خصوصي ښوونځي امنن فعال دي چې شاوخوا 50,000 تنه زده کوونکي پکې زده کړې کوي. ما یادېږي چې موږ په 2003 کال کې چې د کانکور ازموینه ورکوله د ټول خوست نه 450 تنه زده کوونکي وو، خو سږ کال موږ شاوخوا 6,000 زده کوونکي کانکور ته کښېني. دا په خپله یو ستر تحول دی. د دې څخه علاوه موږ شل کاله وړاندې په خوست کې د نجونو هیڅ ښوونځی نه درلود، او په ځینو ځایونو کې د نجونو زده کړې په داسې شکل چې غیر رسمي بڼه یې درلود او له طالبانو څخه په پټ ډول په کورونو کې په خصوصي توګه زده کړې ورکول کېدې. ولې خوشبختانه نن ورځ د خوست ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د نجونو فعالې لیسې لرو، او شاوخوا 100,000 نجونې هر سهار د کور نه د ښوونځي ته د زده کړو په نوم ورځي. په مختلفو برخو کې تیر شل کاله د خوست ښوونې او روزنې په برخه کې د پام وړ تغیرات راغلي. دا یوازې په خوست کې نه، په ټول افغانستان کې د افغانستان د معارف وزارت شاوخوا 280,000 پرسونل لري، چې دا پرسونل په هیڅ صورت د شلو کلو د پرسونل سره د مقایسې وړ نه دی. هغه مهال موږ ډېرو کمو ښوونځیو ته ودانۍ درلودې. زه چې په هغه مهال یو زده کوونکی وم، تر اخره مې ودانۍ ونه لیدې، ځکه موږ به د ونو لاندې کېناستو، پوزي به نه وو، تختې به نه وې، تباشیر به نه وو، د ډېرو ګڼو ستونزو سره به مخامخ وو. او حتی چې ښوونکو ته مو تر دولسم صنف پورې معاشات هم خپله په ټولګي کې زده کوونکو ټولولې پیسې، او بیا به یې استاد هغه ورکولې، ځکه دولت ورته پیسې نه ورکولې. در حال کې چې د وروستیو شلو کلونو کې په خوست کې ګڼو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې دي. شاوخوا 100 ښوونځیو ته یوازې په 1997 کال کې ودانۍ جوړې شوې. دا هغه ستر تغیرات دي چې خوشبختانه په دې تیرو شلو کلونو کې راغلي. اوس چې په دې وروستیو کې دلته د سولې په نوم باندې کومه پروسه روانه ده، د ما توقع به نه یوازې د حکومت د و مسؤول ارګان په توګه، بلکې د دې ولایت د واستوګن په توګه دا وي چې د سولې په بهیر کې باید دغه روان پرمختګونه هیڅ پاتې شي، دا وساتل شي. په شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر د پام وړ تغیرات راغلي. د افغانستان خلک په مختلفو برخو کې، هغه که د اقتصاد برخه وه، که ټولنیزه برخه وه، که تعلیمي برخه وه، موږ په شلو کلونو کې نسبتا د نړۍ سره وتړل شو. در حال کې چې شل کاله وړاندې موږ منځوي وو، شل کاله وړاندې موږ په نړۍ کې چا په رسمیت نه پیژندو، نن ورځ موږ د نړۍ د لسګونو هیوادونو سره ډیپلوماتیک مناسبات لرو. دلته سرکونه پاخه شوي دي، دلته په زیربنا برخه کې درنه پانګونه شوې ده، د کلو د پراختیا په برخه کې د خلکو ګڼې ستونزو ته حل پیدا شوی.
ښاغلی روخان، که مشخص شکل باندې تاسو ویل چې زیات زده کوونکي لري، په دې کې 100,000 نجونې دي، دا نجونو کې په دا تیرو شلو کلونو کې داسې نجونې هم دي چې مکتبونو نه فارغ شوي دي، دوی اوس معلمان دي، ډاکترانې دي، پوهنتونونو ته امتحان ورکوي، په انسټیټیوټونو کې زده کړې.
دقیقا هغه نجونې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو فارغ شوي بهترینې ډاکترانې دي، بهترینې نرسانې دي، بهترین ښوونکي دي. تاسو وګورئ، دا اوس د خوست په کچه په ټولو هغو مؤسساتو کې چې زنانه کشر دندې اجرا کوي، د دغې شل کلن بهیر لاسته راوړنه ده. تاسو وګورئ، د شیخ زاید پوهنتون کې، دلته په خصوصي انسټیټیوټونو کې، دلته په طبي مراکزو کې هغه نجونې چې شل کاله پنځلس کاله لس کاله مخکې مطالمې دي، نن معلمان دي، نن ډاکټران دي، نن نرسان دي، نن قابلې دي، نن د ټولنې د مسؤولې ادارې مشران دي او عملاً دوی خپلې چارې دلته تنظیموي. په دې حساب سره په تیرو شلو کلونو کې د معرف په ډګر کې لاسته راوړنې دا قابل د پیمایش دي، ډېرې ستر تغیرات راغلي دي. ولې دا تغیرات په مراتبو باید نور هم گسترش پیدا کړي، نور هم باید ښه شي. هر هغه جریان چې د زده کړو بهیر ورنه متضرره کېږي، د هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی.
رئیس صاحب، یوه بله خبره دا د کمیت او د کیفیت مسله ده. دلته همیشه په ټولنه کې په دې باندې بحث کېږي چې کمیت پیدا شوی په هره برخه کې، هغې له جملې نه معرف کې د پوهنې په برخه کې، ولې کیفیت قوي نه دی؟ څنګه اوس کیفیت ته توجه کېږي؟
کیفیت ته توجه کېږي بدون شک. چې کیفیت په دې تیرو شلو کلونو کې یو چالش و، چالش په دې و چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او په ځانګړې توګه د خوست نفوس په بېساري توګه وده وکړه، او هغه دقیق پلان چې په تیرو شلو کلونو کې دولت د نفوسو شمیر ته په کتو په تناسب باید تنظیم کړی و نه شو. دلته مسلکي ښوونکی نه و، دلته ودانۍ نه وه، دلته معلم نه و، دلته په نورو برخو کې نواقصات موجود وو. زه په دې باور یم چې په راتلونکي کې دا نواقصات حل کیږي، ولې که موږ د تیرو ټولې د شلو کلونو لاسته راوړنې پرمختګونو انکشافاتو باندې دا درې څلور موارد سوری وغوړي، بیا ظلم دی. ستونزې موجودې وي، ستونزې شته. د اوس هم د زده کړو د کیفیت د ستونزې سره مخامخ یو. مسلکي ښوونکی اوس هم په اطرافو کې نشته. ولې دا چې ته په یوه ښوونځي ته مسلکي ښوونکی روزي، هغه بیا په درس پیل کوي، دا وخت ضرورت لري، دا زمان ته ضرورت لري. د دې سره پخوا کې داسې اصول لیدل چې دلته لس دولس رسنۍ داوطلبې حاضرې شوي چې د کورونا له امله په دغه رامنځته شوي اضطراري حالت کې رډیو ښوونځی رامنځته کړي، او دوی په خپله په داوطلب شکل د لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې ټول ټولنیز علوم په خپلو راډیوګانو کې تدریس کړي. دا یو پرمختګ دی، او دغه پرمختګ نادیده نیول زه په دې عقیده یم دا بیا ظلم دی. دلته د رسنیو انکشاف، د رسنیو وده، او بیا د خلکو د ټولنیز شعور په انکشاف کې د دوی پر مسولیت او د دوی پر رسالت سترګې پټول، او یا د دوی په تاثیراتو او غزونو سترګې پټول، دا ظلم دی.
ګلونو اوریدونکو، تاسو په دې خبرونه کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو، مدني فعالانو او د رسنیو کارکوونکو خبرې او نظرونه واوریدل چې په خوست کې د کلتوري بهیر په بیلابیلو اړخونو وغږېدل. د خبرونې د پای په شیبو کې د فرهنګي بهیر د لا پرمختګ په اړه، د ولایتي ادارې د پلانونو او پروګرامونو په اړه مو د خوست د والي ویان طالب منګل نظرم را اخیستی دی. نوموړی وایي:
په خوست کې په دې وروستیو کې د فرهنګ او ادب بهیر غښتلی شوی. ځوان شاعران او فرهنګیان د پښتو ژبې د بډاینې لپاره بوخت دي، سره له دې چې دا فعالیتونه د بهیرونو او ادبي ټولنو لخوا پشل شوي. خو موږ د دې د انسجام لپاره له دوی سره په بیا بیا ناستې کړي، او دغو لیکوالانو چې دوی نه چاپ اثر درلوده د چاپ کولو موقع برابرې کړې دي. د سولې قلم په نوم د قلموالو برنامه تطبیق شوې ده. په شیخ زاید پوهنتون کې مو امني څېړنیز مرکز رامنځته کړ. 15,000 بیلابیل کتابونه چې د ولایت مقام لخوا چاپ شوي وو، قلموالو، د مطالعې مینوالو او لوستو کسانو ته وړاندې کړل شول. همداشان مو 1500 ټوکه بیلابیل کتابونه شیخ زاید پوهنتون او کلیولي کتابتونونو ته چې درې نوي جات شول په واک کې ورکړل شوې دي. د خوستوالی ښاغلي فدی پاسو لسلو کالونو وروسته د غزي په نوم اخبار چې څلور ګڼې د غزي امان الله خان په وخت کې له خوست څخه چاپ شوي بیرته په رنګه ډول باندې چاپ کړ. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ مو د سلو کتابونو د چاپ لړۍ پیل کړه چې د خوستوالي په مالي لګښت او برنامه مو تر اوسه 15 کتابونه چاپ کړي، او دا د هغو لیکوالانو دي چې دوی پخوانه چاپ اثر درلودل، او دا کتابونه د ټولنې لپاره مؤثر وو. د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره مو ولمانځله، او د فرهنګیانو لپاره مو څلور فرهنګي مخامونه ترتیب کړل. دا چې اوس مهال د کورونا وایروس له امله د نورو ناستو ترڅنګ د فرهنګ او ادب بندرونه او مشاعرې هم اغېزمنې شوي، موږ د ادب او فرهنګ برخې لپاره هم پلان ترتیب کړی، او هغه موضوعات چې د فرهنګیانو او شاعرانو لخوا له موږ سره شریک شوي د خوستوالي دغو لپاره اقدامات کړي، او په اړه یې اطلاعات او فرهنګ ریاست ته لازمي لارښوونې کړي دي. په خوست کې د فرهنګي زون د ایجاد لومړني کارونه چې طرحه او د فرهنګي او ادبي ټولنو او مدني بنسټونو سره مشورې شوي او انشاءالله چې موږ به د دې زون په جوړولو بریالي شو او په دې زون کې به ټول فرهنګي او ادبي کارونه راټول شي او دا به په ټوله معنا سره یو فرهنګي زون واوسیږي. سکل د خوست ول لخوا د چار چنار یا څلورو چنارونو فرهنګي او ادبي بڼ جوړ شو چې په دې بڼ کې به فرهنګي او ادبي مناسبتونه نیول کیږي او همداشان د چنار ونه چې په خوست کې پخوانی تاریخي او فرهنګي ارزښت لري او د محلي نسل لورکېدو سره مخامخ دی او په شفاهي ادبیاتو کې زیات یاد شوی دی. د نیالګیو په کینولو سره مو د دې ونې ارزښت خلکو ته وښود او خلک مو هڅول تر څو د چنار چې د مرکو جرګو د ګودرونو چینو بانډارونو او د شفاهي ادب کې یو شاهکار ونه یادیږي دغې د کینولو او دغې نسل او دغو ونو پاملرنې ته مو خلک متوجه کړل او عملي توګه مو د دې بوټي په کینولو کې برخه واخیسته. په مجموع کې په خوست کې له ټولو ادبي او فرهنګي بهرونو سره چې په مرکز او ولسوالیو کې وخت نا وخت دوی ادبي ناستې کوي دغو سره مو تماس شته. اطلاعات او کلتور ریاست د لارې له دوی سره اړیکه نیول کیږي او د دوی په ټولو غونډو کې ګډون کیږي، د دوی نظریات راخیستل کیږي او ولایت مقام کې د دوی نظریاتو څخه استفاده کیږي. په عموم کې دغه بهیر ښې خواته تللی دی او ورځ په ورځ دغه بهیر پیاوړی کیږي او زموږ هڅه دا ده چې د یو منظم پلان له امله فرهنګي او ادبي هڅې نورې هم ګړندۍ او لا غښتلې کړو.
د مشهد رادیو زړونو اورېدونکو، تاسو د افغانستان د خوست په سرحدي ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په بیلابیلو خواوو چمتو شوي خپرونه واورېده. هیله دا ده چې ستاسو د خوښې او پام وړ ده ګرځېدلې وي. تاسو ټولو ته د ژوند په چارو کې د بریاوو هیله لرو او امید هم دا ده چې ټول به د کرونا وایروس له زیانه په امان وي او په دې اړه به روغتیایي سپارښتنې په کلکه عملي کوي. خاط او عزتمن اوسئ.
What the-